السلام علیکم خوږو اوریدونکو، ستړي مشهید د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د دې غړی په خبرونه کې ز منور شاسته کوربایم. دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دی. په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان وزیر اعظم د خلیجی هیواد قطر په سفر دی. په لاهور کې د یوې ودانه د چت پریوتلو لوجې مرګ جوړ لاوخته ده او د قبایلی سیمو په اړه اهم یو شمېر ریپورټونه لرو. په د خبرونه په سر کې بعد بوریوال کاکړ نه د تازه خبرونه واورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په افغانستان کې د امن لپاره له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د بهیر په لړ کې قطر ته روان شوی دی. د قبایلي سیمو لپاره د پاکستان حکومت د پرمختګ د کلنی پروګرام په لړ کې 14 اربع روپۍ جاری کړي دي او په فلپاین کې د راغلي زلزلې له امله د لومړنیو رپورټونو له مخې 9 تنه وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په افغانستان کې د امن لپاره له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د بهیر په لړ کې قطر ته روان شوی دی. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د قطر له چارواکو سره د افغان طالبانو لخوا د سیاسي دفتر د پرانستلو او په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانیکر افغانستان ته د دورې په اړه خبرې اترې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د امن پر ځای کول د هغه په خبره د دوی خواهش دی او دوی به د دې لپاره خپل رول لوبوي. وزیر اعظم ګیلانی زیاته کړه چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ جوړ جاړی باید د هغه په خبره افغان حکومت او د ولس په خوښه وسی. د قبایلي سیمو لپاره د پاکستان حکومت د پرمختګ د کلنی پروګرام په لړ کې 14 اربع روپۍ جاری کړي دي چې په دې سیمو کې به د سکولونو، کالجونو، د کار کروندو او ځینو نورو پروژو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د دې پیسو د جاری کېدو په اړه د قبایلي سیمو لپاره د پارلماني کمیټې مشر ساجد حسین توري مشال ریډیو ته وویل
پیسې ریلیز کولې او پیسې مطلب له دې لیټ ریلیز شوې چې خو یو مین ریکارډ دار ته د فاتا سیکریټ په کې هیڅ قسم ته انټرست نه فستلو اوس پیسې ریلیز ولې نه په قبایلی علاقو کې واورې تالې دي هغه علاقو کې کورونه نه کیږي میاشتې 5 میاشتې پاتې دي او شایي چې کوم له هغه دې سره ډېر زیات دی پر کوم کوشش کوو فرواره چې ټولې پیسې مده ټینډر تلولې شي نومینیشن تلولې شي د فارم دلاره چې شروع شي.
په قبایلی سیمو کې د پرمختګ یو شمیر پروژې د دې پیسو د نه ورکول کېدو له کبله له ځنډ سره مخامخ وي. د پاکستان د لاهور په ښار کې د یوې درې پوړیزې ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې 2 کسان وژل شوي او یو شمیر تر دې ملبه لاندې دي. د دې ښار ځلي رابطه افیسر احمد چیما وایي چې تر اوسه د 2 کسانو مړې له ملبې څخه راایستل شوې دي. د بمونو د ناکاره کولو د ادارې چارواکي وایي چې دا پیښه د لاهور په حسن ټاون کې د دوایانو په یو فیکټري کې د ګیس د چاودنې له کبله رامنځته شوې ده. دوی وایي چې په فیکټري کې کار کوونکي شاوخوا 50 کسان اوس هم تر ملبې لاندې دي چې زیاتره پکې د هغوی په خبره ماشومان او میرمنې دي. تر دې دمه د 9 میرمنو په ګډون 15 کسان لملبې ژوندۍ راایستل شوې دي. په شام کې د اپوزیشن سرچینې وایي چې د دې هیواد د هومس په ښار کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. دوی وایي چې نن د دې برید د رامنځته کېدو پر وخت په هم دې ښار کې د یوې فیکټري د تیلو په یو ورکوونکي پایپ کې چاودنه هم اوریدل شوې ده. د بشري حقونو کارکونکي وایي چې د شام حکومتي ځواکونه په جګړه کې له هلیکاپټرو او راکټ لانچرو څخه هم کار اخلي. بل پلاو د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي چې د شام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې وړاندې کړل سوی قرارداد یو داسې خواهش و چې یوازې د رژیم له تشدد څخه لاس واخلي. سرګی لاروف دا خبرې نن په بحرین کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړې. هغه وویل
желание соавторов заключалось в том, чтобы заставить режим
دایوای د ملګر ملتونو د امنیت په شورا کې د وړاندې کړل سوی قرارداد د خواهشو چې د شام د رژیم پر ضد پر جنگیدونکو ډلو به له څه خاص ذمہواری او اچولو پرته رژیم له تشدد کولو راو ګرځوي. د دې قرارداد معنا به دا وای چې د امنیت شورا په ولسی جګړه کې پلوي کوي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلنټن د روس او چین لخوا د شام پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د وړاندې کړل سوي قرارداد ویټو کول یو مسخره وبلله. په بلغاریا کې د وینا پر مهال میرمن هیلری کلنټن وویل چې د شام له ولس سره د مرستو لپاره هڅې دوه چنده کول پکار دي. هغې زیاته کړه چې امریکا به له هغه چا سره کار کوي چې شام یو جمهوري هیواد لیدل غواړي، یعنې دوی به د شام د ولسمشر له مخالفینو سره مرسته کوي. په عین حال کې د بشر اسد پر ضد پوځي یاغیانو ویلي چې د هغه د لری کولو لپاره اوس یوازینی لار د هغوی په خبره طاقت دی. په فلپاین کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په منځنیو سیمو کې نن د 6.8 درجې زلزله راغلي چې له امله یې تر دې دمه 9 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 9 تنه بېدرک دي. چارواکي زیاتوي چې د دې زلزلې له امله ودانیو ته زیان رسېدلی او کمرونه د شویدو له امله په لسګونه کورونه تر خاورو لاندې شوي دي. د امریکا د امزک پوهنې سروي وایي چې د زلزلې کچه 6.8 وه چې د فلپاین په دویم لوی ښار سیبو کې رامنځته شوې ده چې 1.5 ثانیې دوام درلود. او د ریپورټونو له مخې په اروپا کې د سخت یخنۍ له کبله د مرڅو کسانو شمیر تر 300 زیات شوی دی. په یوکرین کې تر ټولو زیات خلک یخنۍ ځپلی دي او دا ډول په یوه شپه کې 9 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د یخنۍ له امله د مړو کسانو شمیر 131 ته رسیدلی دی او 1300 کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. په دې کې زیاتره بې کوره خلک دي. همداسې په پولنډ کې نور 8 کسان د یخنۍ له کبله مړ شوي دي. د دې هیواد پولیس وایي چې په دې هیواد کې هم د مړو کسانو شمیر 350 ته پورته شوی دی. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو دا بوریوال کاکل چې تاسو ته د دې غړې تازه خبرونه د مشال ریډیو په خبرونو کې وړاندې کول. د رواني غړې په خبرونه کې بعد د دې ریپورتونو تفصیل واورئ. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د قطر په سفر دی. په داسې حال کې چې قطر کې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي، د لړ کې د پاکستان د کردار په حق لا د سیمه ییزو چارو کارپوهان څه نظر لري؟
پاکستان اوس دا غواړي چې امریکې ته دا وښيي چې که افغانستان کې دوی د امن راوستلو لپاره سوچ کوي نو دوی د پاکستان اهمیت باید انکار ونه کړي او پاکستان سره ښې اړیکې وساتي.
د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره 14 ارب روپۍ چې د یوې مودې راهیسې د ځانخکاروي جاری کړې دي او په قبایلی سیمو کې د ځایي خلکو د اپیلونو اوریدلو لپاره فاټا ټریبیونل جوړ کړی شوی دی، خو قبایلی وکیلان په دې کې په ټاکل شوی کسانو تنقید کوي.
په دې سلیکشن کې داسې کسان اغېستي دي چې هغه بېخي د قبایلي رسم و رواج نه خبر نه دي. د فرټلایر فورم تحفظات دي، په فرټلایر فورم کله هم دا نه مني.
دا او نور رپورټونه لرو او د دې غړې په دویمه نیبای کې به واوري هفتوار پروګرام زما کور زما کلی مشال ریډیو سره اوسئ. خوږ اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه اورئ. دا خبرونه هر ورځ د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غږ شروع کیږي او تر ماښام 6 بجو پورې دوام لري. رازو د دې غړې اولنی خبر ته، د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د قطر په درې ورځنۍ سرکاري دوره دوحه ته روان شوه دی. نوموړي ته د دې دورې بلنه د قطر وزیر اعظم شیخ حماد بن جاسم اور کړی و. وزیر اعظم سره په وفد کې د خارجه چارو د وزیر حنا ربانی کارنه علاوه د پېټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین او د فاټا پارلماني لیډر منیر اورکزی هم شامل دي. د وزیر اعظم د قطر د سفر په حق لا د اسلام آباد نازمو خبريال احمد الله دا ریپورت را لګلې چې تاسو اوریدو ترا بولم.
قطر ته روانې دوه وړاندې چکلاله ایئر بیس کې مطبوعاتو سره خبرو کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی اویل چې قطر مشرولې سره به په دواړه خیزه تعلقاتو، تجارت او پاکستان کې سرمایه کاری کولو په شمول ال این جی پاکستان ته درآمد کولو په چارو به خبرې اترې کولې شي.
تقریبا 9 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کی طرف سے
قریب 9 کال رستو پلومبی زل د پاکستان وزیر اعظم د قطر دورہ کوي. دې دورہ کې به په مختلفو موضوعاتو خبرې کیږي لکه د توانائی سانګه، د غشان د کار موقع پیدا کول او په بنیادی ډانچا او ودانو به هم خبرې کوو. د دې نه علاوه نور داسې شوبې شته چې موږ به ورسره په خبرې کوو. پاکستان کې د سرمایه‌کاري په چارو به هم الته خبرې کیږي او هغوی ته به دعوت ورکوو چې راشي او پاکستان کې د توانایي په څنګه کې سرمایه‌کاري وکړي.
د بارانو چارو کارپو او پېښور پونتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو څانګې مشر اعجاز خټک مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم د دورې مقصد دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکولو سره سره د امریکي او افغان طالبانو ترمنځ په قطر کې شروع شوي مذاکراتو کې خپل کردار ترسره کول دي.
قطر ته پاکستان وزیر اعظم ډېر موده پس روان دي کې قطر سره تعلق خوب ظاهر ده چې هلته لاړ شي نو هغې خبرې اترې کېږي. خو دا دوره دې وخت کې قطر سره تعلقات نه زیاته هلته چې کوم د طالبانو د امریکي مذاکرات کېږي هغې کې د پاکستان رول باره کې خبره کېږي چې پاکستان په هغې کې څه کولی شي. دې مذاکرات د پاکستان یو ډېر اهم اثر لري او یو انفلوئنس پرې کولی شي.
کله چې مشال ریډیو د اعجاز خټک نه وپوښتل چې امریکي او افغان طالبانو ترمنځ که مذاکرات کامیاب شي نو د دې په پاکستان څه قسمه اثرات پرېوتی شي؟
افغانستان کې امن راشي د پاکستان ډېر زیات اثرات دي. دلته کې انسټیبلټي د انتها پسندۍ پاکستان کې دننه هم ورځ تر ورځ زیاتېږي. دلته کوم انټرنیشنل انویسټمنټ دی هغه تقریبا نشته دی. هیڅوک نه راځي دلته کې. نو دا ټول صورت حال بدلېدی شي. خلکو ژوندونو کې یو بنیادي فرق راځي شي په افغانستان کې امن راشي. هغې ډایرکټ اثر به پاکستان کې په امن باندې وي.
یاد دې وي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د دورې دعوت د قطر وزیر اعظم شیخ حماد بن جاسم ورکړې دی او وزیر اعظم ګیلانی سره په پلاوي کې د خارج چارو وزیر هینا ربانی کر، د پیټرولیم او قدرتی وسایل و وفاقی وزیر ډاکټر عاصم حسین او فاټا پارلمانی لیډر منیر اورگزی شامل دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خوږو اوریدونکو، اوریدل مو چې وزیر اعظم ګیلانی د قطر په دوره روان شوی دی، چیرته چې د افغانستان د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو دفتر خلاص شوی دی. دا چې د وزیر اعظم ګیلانی د قطر دا دوره څه مقصد لري په اړه یې د مشال ریډیو همکار داود خټک د خبریال سمی یوسفزی سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې وزیر اعظم ګیلانی به په قطر کې چا سره ملاقاتونه کوي. نوموړی وایي
زما په خیال دوی به هلته ظاهره خبره ده زیاتې چې کومې خبرې کوي د قطر له چارواکو سره به کوي. خو زما په خیال قطر په خپله یو فیسیلیټیټر ده، یعنی یو ځای برابر کړی، یو دفتر یې طالبانو لپاره برابر کړی ده. د قطر خپل ډېر اهم کردار نشته. ده زما په خیال د وزیر اعظم پاکستان د طالبانو سره د ملاقات چانس ډېر کم لیدل کېږي. بل زما په خیال پاکستان طالبان موجودہ حالات کے افغان دولت خبر کے حالات کے فکر کم سے پاکستان دولت سر خبیز کر دو خبروں تھا
سمی یوسف سے تاسو د افغان حکومت خبره هم وکا. په تیرو نهو کالو کې د پاکستان لومړی وزیر اعظم دی چې هغه د قطر دوره کوي. خو دلته یو پښتنه بل راپورته کیږي چې د دغه جګړې اولنې فریق چې دی هغه طالبان او افغان حکومت دی. ولې پاکستان حکومت یا د پاکستان وزیر اعظم دغه ته دوره کوي خو د افغانستان حکومت له طرفه هیڅوک تر دا دمه قطر ته نه دی تللی؟
مختلف پیږي چې اوس پورې افغان حکومت په دې باندې احتجاج هم کوي، افغان ولسمشر په دې باندې خفقا هم ده چې ولې تر اوسه پورې د افغانستان د دې مسلې چې کوم بنیادي فرق ده هغه امریکا یو د څه وخت لپاره فرق ده، خو دایمي فرق په افغانستان حکومت ده. بیا په افغانستان په حکومت کې چې کومې مختلف قومونه دي او مختلفې پخوانۍ جهادي ډلې دي یا نور مشران دي هغوی دي. زما په خیال دا خبرې چې دوی کېږي پاکستان صدر اعظم چې دي دا پخوانه یو ډول د دغه سفر امکانات مخکې نه موجود و. اوس اهمیت ځکه اختیار کړی دی چې هلته د قطر په دولت کې یا په قطر په ځمکه باندې طالبانو یو دفتر جوړ شوی دی، نو د دې خود به خود یو زیات اهمیت اختیار کړی دی.
سمی یوسفزی صاحب، د پاکستان او امریکا تعلقات هم له څه مودې راهیسې خراب دي او کم چې امریکایي لوړ پوړي چارواکي دي پاکستان ته به وخت په وخت باندې دورې کولې نو هغوی هم له ډېره وخته دلته نه لیدل کیږي. نو تاسو داسې فکر خو نه کوئ چې کنه وزیر اعظم به په قطر کې د قطر د چارواکو سره سره د کم امریکایي چارواکو سره هم ملاقات کوي؟
نو په خیال د دې امکانات خو لیدل کېږي چې دوی په قطر کې، چونکه په قطر کې امریکایان خورا زیات نفوذ لري، هغلته د هغوی خپلې پوځي اډې دي او په خارجي هېوادونو کې ډېر زیات
پراخه حضور لري په قطر کې اغل د بخامخه چې افغانستان په مسله باندې خبري کیږي هغه سره به هم مذاکرات کیږي خو زموږ په خیال پاکستان اوس دا غواړي چې امریکای ته دا وخی چې افغانستان کې دوی د امن راوستلو لپاره سوچ کوي یا د قطر د خبرونه د دفتر نه څه نتیجې راخستول غواړي نو دوی د پاکستان اهمیت باید انکار ونه کړي او پاکستان سره ښې اړیکې وساتي.
سمیع یوسف صاحب ک لنډ راته وایي چې په تیرو وختو کې موږ وګورو نو د افغانستان د امن لپاره به خبرې اترې کېدې په سعودي عرب کې یا په کویت کې او دغسې ایران هم یو فریق و. دا د قطر نامه سنوي نه ده ولې قطر؟
د قطر خدا سے قطر کے امریکائی اڈے موجود دی بل قطر کے دشہرا عربی وادم دیا تو میڈیا او پریس چکم دا ہگئی ڈیر خورا آزاد نہیں دی یعنی نہیں شکول طالبان حکومت کی اجازت نتا تھا طالبان متعلق دا خبر رپورٹ کھیل دادا چې قطر چکم دا آگاہ افغانستان حکومت سره هم ډیر نږدې اړیکې نه لري او افغانستان کی سفارت هم نه لري طالبان هم د هغوی سره تعلقات لپاره لیوالتیا لري ما په خیال دغه عوامل دي چې دوی قطر هیواد دغه مذاکرات لپاره کتلی ده.
دا وو خبریال سمی یوسف زئی چې د خلیجی هیواد قطر ته د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سفر په اړه زمونږ د همکار داود خټک سره خبرې کولې.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
د پاکستان د پنجاب صوبې په لاور خار کې د حسن ټاون په سیمه کې د یوې کارخانه چت پریوته ده چې پکې په لسګونو کسان لا هم د ملبې لاندې گیر دي. د پیخي په ځای کې امدادي کارویان روان دي او تر دې دمه ځنې مړي او جوبل کسان راوستل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ خبريال ریاض مساخیل په دې ریپورت کې راکوي.
د لاهور په سیمه کاړک نالا ملتان روډ حسن ټاون کې د دوایانو په یو کارخانه کې نن سهار هاغه وخت یو زورور چاودنه وشوه کله چې خلک د معمول په کار کې لګیا وو. د دغې سیمې یو اوسیدونکي میډیا سره خبرو کې وې چې د پیښې په وخت کارخانه کې د 500 شپېتو پورې کسان موجود وو چې پکې زیاتره ماشومان او زنانه وي. دی وایي
8:10 پہ نا ایک بلاسٹ ہوا ہے کہ جیسے کوئی سلنڈر وغیرہ پھٹا ہے.
سحر 10 منٹ د پاسا 8 بجے یو چاودنه وشوا لکه چې سلنڈر چاودلې وی. د هغه وروستو هر طرف ته لوګې او دوړې شوې. موږ ته پته ولګېدا چې دوایانو کارخانه کې چاودنه وشوه. د کارخانه کې ماشومان او زنانه په زیات شمیره کې وي. دا وخت هم کارخانه کې تقریبا 50-60 کسان موجود وو.
د پیښې له وجې خو او شاکورونه هم را پریوتل. په دې حق له مطبوعاتو سره خبرو کې د دغه ځای یو بل اوسیدونکي وو چې د کارخانه مالک سیاسي اثر رسوخ لري او څو ځله یې کارخانه بند شوه خو د بیا خلاص کړه.
د دې خلاف موږ څو ځایونو کې شکایت هم کړی دي خو تر اوسه پورې نه دی شوی. دا کارخانه څو ځله بند شوه خو یو دوه ورځې پس به بیا چالو کړې شوه. دلته نورې کارخانه هم شته. دا ټول خوښه کورونه دي او موږ ته ویره وه چې هر قسمه پیښې رامخته کېدی شي.
تر دې دمه د کارخانه نه د 2 کسانو مړی او 8 جوبل کسان راوستې شوي دي خو ولې اوس هم یو شمېر خلک د ملبې لاندې گیر دي. یو زنانه چې رشتہ دار یې کارخانه کې کار کولو مطبوعاتو ته وایي
دی کې زما ری روا زما روارو او زما د ماما لوروا دا غوی هم پته نه لګي. د تیری سمودی راسید اغوی دل تکار کو عمرونه زیات دي خو مونږ ته پته نشته چې دا غوی به څه حال وي.
د پیغه په حق لا میډیا سره خبرو کې د لاهور ډي سي او احد چی موي چې امدادي هلې زل روان دي او د دوی کوشش دی چې ملبکین خط خلق په حفاظت سره روباسي. دی زیاتوي
ایریا تنگ ہے اور اس میں مشینری ہم اس طرح سے لگا نہیں سکتے.
دا زای تنگ دی او د کې مونږ هغه شان لوی مشینری نشو لګولې. دا کارمندان لګیا دي کارونه کوي. بل دا چې کم خواوشا کورونو کې درزون راغلي دي موږ هغه هم خالی کړی دي او د سره سره ودانۍ کې نورې بایلرې او سلندرې هم موجود دي. نو موږ نشو کولای چې لوی مشینری په کار راولو ولې چې د هغه د چاودو وېره ده. نو دې کار کې به ډیر وخت لګي.
بل طرف ته د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په پیښه د خفګان سرګندونه کړې ده او امدادي کارمندانو ته د هلو زلو توندولو ویلې دي. نوموړي د پیښې د پلټنو حکم هم ورکړی دی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
کیک دی
دا کژدی په زفه محل وارنک
د کوچانو د ژوند انزور کوچان څوک دی
کوچان دی پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې ډېر سره نږدې دي
کوچان څه کوي
موږ ودونه په لیارې کوو
د کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه
قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري دغه کیک دی پروګرام او د ترڅنګ نور یو شمیر خلکلي پروګرامونه تاسو له مشال ریډیو په خپل هفتوار سلسله کې وړاندې کوي راځو پاکستان قبایلی سیمو ته د پاکستان قبایلی سیمو لپاره د هیواد وفاقي حکومت د سالانه ترقیاتی پروګرام په مد کې سکم 14 ارب روپی د روان کال د جنوري د میاشتې په شپږمه نیټه جاری کړی دی چې لمه خبیه په دغه سیمو کې سکولونه کالجونه د کارکروندې لپاره یو شمیر منصوبې او نور د پرمختګ کارونه ترسره کیږي زموږ همکار مجید بابر په دې اړه یو ریپورت برابر کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته راوړم
د پاکستان قبایلی سیمو لپاره د دغه هیواد وفاقي حکومت د سالانه ترقیاتی پروګرام په مد کې سکم 14 ارب روپی د روان کال د جنوري په شپږمه نیټه جاری کړي چې له مخې په دغه سیمو کې سکولونه کالجونه د کارکروندې لپاره یو شمیر پروژې او نور د پرمختګ کارونه ترسره کیږي د وفاقي حکومت لخوا د دغه پیسو ورکولو په خلې د پاکستان د پارلیمان د قبایلی سیمو لپاره د کمیټې چیرمن او د کورمه قبایلی سیمو د پارلیمان غړي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته
بالکل پیسے ریلیش والے او پیسے مطلب لیٹ ریلیش ہوئے نا یہ مین ریکارڈ دار ہے ڈپارٹ آف سیکرٹریٹ کم نہ لے تو ہے نا اول خبر خدا رہے سو دیپ کے اس قسم کا انٹرسٹ نہ فستا لو وہ سب پیسے ریلیش والے نہ پکبیری علاقوں کی وا اور اٹالی نہیں تو وہ علاقوں کی کورونا لکھے گی میچ کے تینوں میچ کے پہنچی گی اور شاہی سکون میں آغاز دے سر اڈے رضوات ہے بالکل کوشش کروں فروا رہے کہ پیسے مطلب ٹینڈر کرو لیکن
قبایلی سیمو کې یو شمیر د پرمختګ پروژې د دې پیسو د نه ورکولو له کبله د ځنډ ښکار وي او ساجد حسین توري دا هم ویل چې دا مهال قبایلی سیمو زیاتره برخو ته د واورو او یخنۍ له کبله رسیدل ګران شوي دي او د په خبره د دې موسمي سختوالي له کبله به په قبایلی سیمو کې هغه پروژې چې په کار وي نه میاشتې مخکې شروع شوي وي به نورې د ځنډ ښکار شي د ساجد حسین توري د دغې اندېښنې په اړه مو چې کله په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتین وپوښتل نو هغه ویل چې که دغه پروژې د یو څو میاشتو د ځنډ ښکار هم شي نو د ده په خبره د دې معنی دا نه ده چې ګوندې دغه پیسې به ستنې کړی شي یا به په یاده شوې پروژه نه لګول کیږي د ده په خبره په دې اړه د فکرمندۍ ضرورت نشته بلکې دی وایي د فکرمندۍ خبره دا ده چې دا پیسې ډېرې کمې دي
د فکر خبره بل ده هغه دا ده چې 16 ارب روپۍ دي که ته فرض کړه د باجوړ نه پېښور پورې دا روډ جوړه نو دا 16 ارب روپۍ خو دې کې خرج فرض کړه ته د مجرستان د علاقې نه کوي یو علاقې نه واخلې حکومت
قبیلی سیمو د سالانه ترقیاتی پروگرام لپاره پیسې فاټا سیکریټریټ ته ورکړي نو بیا د دغه پیسو ویش قبایلی سیمو لپاره په کوم طریقې کار کیږي په جنوبی وزیرستان کې پخوانی پولیټیکل ایجنټ سنگی مرجان راته په دې اړه د معلومات راکړه
نو دا خو ته د یال پر وفاقخانه راشي کنه نه وفاق نه فاټا سیکریټریټ ته راشي بیا چې کوم به هر کار مهارا ایجنسی ته د پاپولیشن او د نیډ بیسز باندې چې کوم به کنه خپل حساب ورکړه شي د ډیولپمنت ته راشي فردر بیا تا پہاڑ ایجنسی کے چکن دے چمرا دا نیشن بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے مثال سی این ڈبلیو دے بجلی دگا والا دی ایگریکلچر دے فلانے دے فلانے دے اوا دے فردر دے دگا کئی کنا خرچ کئی
دو سنگ مرجان پہ خبر ا یو خود اپ سی دے قبیلی سمو دے ضرورت نہ ڈیرے کمی دی او بلدا چی دے پی سو دے تر برخا دے پرمختگ دے پروشو ل پارا دے ٹاکل شو ارزی کار پہانو دے تنخگانو بمت کی خرچ کیگی دے پہ خبر ا قبیلی ولس لخپل پہ کار دی چی دے پروشو په کامیابی سره سرته رسولو کې کردار ادا کړی
د مجید بابر په ریپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان حکومت قبایلی سیمو لپاره 14 ارب روپی جاری کړی دي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د قبایلی سیمو لپاره په اول وار د ځایي خلکو د اپیلونو اوریدلو لپاره فاټا ټریبیونل جوړ کړی شوی دی، خو قبایلی وکیلان وایي په دې ټریبیونل کې داسې کسان ټاکل شوی دي چې د سیمې د دود او دستورنه نه دي خبر. قبایلی وکیلان غوښتنه کوي په کار دي چې د قبایلی قانون پوه کسان هم شامل کړي شي. د ټریبیونل ځنې نورې قانوني ستونزې هم شته. په دې حقله تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د قبایلی وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم او دداران غړي وای چې دوی د فاټا ټریبونل لپاره نامزد شو کسانو په حق لباندې تحفظات لري. دوی وای چې قبایلی سیمو لپاره د فاټا ټریبونل جوړول خو یو ښه ګام دی، خو چې دې ټریبونل لپاره کوم کسان مقرر کړی شوی دي هغوی د قبایلی رسم او رواج سره بلد نه دي، او په دې ټریبونل کې قبایلی قانون پوه کسان اخیستل پکار وو. په دې لباندې د فاټا لایرز فورم د اطلاعاتو سیکرټری ممتاز وزیر ایډوکیټ مشال ریډیو ته وایي،
په دې سلیکشن کې داسې کسان راغلي دي چې هغه بیخي د قبایلی رسم او رواج نه خبر نه دي.
او یو بل قبایلی وکیل ولی خان پردای وای چې په دې ټریبونل کې داسې ریټایرډ انتظامی افسران هم اخیستل شوی دي چې په لاندې کچ عدالتونو کې په مختلفو کیسونو کې امرونه صادر کړي دي. نو اوس په دې ټریبونل کې د خپلو امرونو خلاف د اپیل اوریدنه څنګه کوي، او که په دې کسانو کې کوم تن بیمار یا وفات شي نو په دستي توګه به پکې بل څوک کینی؟
کوم کمشنر صاحب د پېښور کې څونه فیصله کړې وي کنه د مومند او د خبر دا غالي خپل هغه خلاف اپیل نشي اوریدای چې جټمنټ سره چې دوی کوم رول جوړ کړی په دې کې دا خبره نشته چې اوس دې درو کاسو کې یو کس بیمار شو یا پکې وفات شو نو بیا بل کس به څوک پکې کینی؟ هغه سیزم پکې نشته. نو لهذا دا ټریبیونل چې دا
او ممتاز وزیر ایډوکیټ زیاتوي چې باید قبایلی قانون پوه کسان پکې واخیستل شي، دا ځکه چې یو شمېر داسې قبایلی قانون پوه شته چې د دې ټریبونل لوازمات پوره کولی شي.
فاټانا دلتا سیشن ججان شته، د فاټانا دلتا سیول ججان شته، د فاټانا دلتا د سپریم کورټ لایر شته، بهترین پروفیشنل لایر دی. فاټا ټریبیونل لپاره کوالیفیکیشن کوم خبره ده، په کوالیفیکیشن باندې پوره راځي.
د قبایلی وکیلانو د تحفظاتو په اړه چې کله د پاکستان واکمن ګوند پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي د قبایلی سیمې نه منتخب شوی د پارلیمان غړي اخونزاده چټان رای واخیسته، نو دوی وویل
نو موږ د هغوی د تحفظاتو سره مکمل زمونږ د هغې سره پوهېدای کو، خو دا خبره ده چې دا هر څه په یو ځل باندې نه کېږي، دا به په منظمه زبانې په آرام آرام سره به انشاءالله تعالی دا خبرې کېږي. خو دا یو آغاز شوی دی، دا یوه دروازه کولو شوې ده، او هغه ورځ لرې نه ده انشاءالله تعالی چې زمونږ د ملګرو کوم تحفظات دي او زمونږ کوم تحفظات دي چې دا ټول تحفظات به لرې شي، او د عوامو د خواهش مطابق به انشاءالله تعالی زمونږ قبایلو کې چې کوم نظام دی دا به جوړ شي.
یاد دی وی چې د تیرې میاشتې په 28مه نیټه باندې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر د فاټا ټریبونل اعلان کړی وو، او د دې چیرمین پخوانی بیوروکریټ شاولی خان او نور دوه غړي د پیښور پخوانی کمشنر اکبر خان او پیر فیدا محمد ایډوکیټ ټاکلی دي. د فاټا ټریبونل د اعلان په وخت د خیبر پختونخوا گورنر ویلی وو چې په قبایلی سیمو کې مو خلکو ته سیاسي ازادۍ هم ورکړي، او اوس به د پولیټیکل ایجنټ د فیصلې په ضد قبایل خپل اپیل دې ټریبونل ته وړاندې کولی شي، او په 24 ساعته کې به د ننه یو ملزم د مرستیال پولیټیکل ایجنټ په عدالت کې حاضرولی شي، او دې سره به په دې سیمو کې په لویه کچا بدلون راشي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
قدر من اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوریدا خبرونه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې اهم اوریدلې او کتلی شئ چې انټرنیټي پته یې دا www.mashalradio.com. خوګوریدونکو دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور نیمه بجې دی. بوریوال کاکل سټوډیو تر اغلې راځي چې د تازه خبرونو لنډی ستري واورو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په افغانستان کې د امن لپاره له وسلوار طالبانو سره د خبرو اترو د بهیر په لړ کې قطر ته روان شوې ده. د کابل سیمه لپاره د پاکستان حکومت د پرمختګ د کلنی پروګرام په لړ کې 14 ارب روپی جاری کړي دي. د پاکستان د لاهور په شهر کې د یوې ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او یو شمیر تر ملبلاند دي. په فلپاین کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په منځنۍ سیمه کې د راغلي زلزلې له امله د لومړنیو رپورټونو له مخې اوه تنه وژل شوي او نه ویشت لا هم بې درک دي. په شام کې د اپوزیشن غړي وایي چې د حکومتي ځواکونو لخوا په بمباری کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي.
قدر من اوریدونکو دا بوریوال کاکر چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ. استاد پام را ګرځو د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته چې په خپل اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنه کړې دي. ریاض مساخیلی مهم ټکی راغون کړی دی. راځي چې په غړې واورو.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې مشرق او د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپل اداري د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونو لخوا په نورو نومونو هلو ځلو چلولو لیکلي دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز وایي چې پیپلز پارټي دا تور په پنجاب حکومت لګوي چې دوی د ترهګر ډلو خصوصا لشکري جنگوي د پاره همدردي لري او ولې ورته اجازه ورکوي چې پنجاب کې جلسې جلوسونه وکړي. اداري زیاتوي چې هم دې خلکو خو کراچۍ کې هم جلسې کړي دي او راتلونکي کې هم دلته د نورو جلسو کولو اعلانات کړي دي. حالانکه سند او مرکز کې د پیپلز پارټي حکومت ته بیا دوی په خپل ولې د دې مخه نه نیسي او بلدا چې رحمان ملک تور لګوي چې د ترهګرۍ خلاف قانون کې د بدلون بل سنت کې دي نو ځکه دوی د دغه خلکو په ضد کاروایی نشي کولای. اداریا د استخباراتي ادارو د معلوماتو په بنیاد وایي چې د خلکو په نورو نمونو بانک اکاونټس هم خلاص کړي دي چې پکې د بهر ملکونو او په خپل د پاکستان نه خلک پیسې اچوي. اداریا اخره کې وایي چې دا خبره هم د چانه پټ نه ده چې د دې ډلو جوړخ کې پوز او استخباراتي ادارو لاس ته او اوس چې هم په شاه د پاکستان تر ټولو مضبوطه اداره ولاړه ده نو څنګه به دوی تسوک لاس واچوي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې د سینیټ کمیټي هم زر تر زر دا بل پاس کی چې د هر قسمه ترهګر ډلو او ورپکو خلاف موثره کاروایی یقیني شي. د پیښور نخبریدونکو ورځپاڼه آج خپل اداري کلی کی چې یو طرف ته وزارت خزانه خپل رپورت کې ویلي دي چې د بجلی په نرخ کې د 2008 نه 30% پورې اضافه شوې ده خو بلخوا حکومت داوه کوي چې په بجلی یې ولستا 315 ارب روپو سبسډي ورکړي. اداري وایي چې دوانه اعلانات د پوهې نه بهر دي خو حقیقت دا دی چې حکومتي چارواکي په خپل اخراجاتو کې کمی نه راولي او رس په ورځ ورسره د هر سیز نرخ په بره روان دي. بل طرف ته چې کمی د کرایې بجلیګرې روړې شوې دي یو خود هغه بجلی ګرانه ده او بل دا چې دا هغه عمره بجلی نه پیدا کوي سمره چې ویلیو. اداري زیاتوي چې حکومت لا د کرایې بجلیګرو او هر ورځ نرخونو اوچتولو پځه ته ارزان بجلی په پیداوار کار شروع کول پکار دي او د لړکې د خیبر پښتونخوا برنۍ سیمه د اوبونه ارزانه او اسانه بجلی پیدا کولو کې مرسته کولی شي چې ورسره به ملکی ضرورت هم پوره شي او نور ملکونو باندې به هم خرڅ کړي. خدا پته نه لګي چې ولې حکومت دې اړخته پام نه کوي. اداري اخره کې وایي چې دلته هر څه موجود دي خو صرف د حکومت د نیګنته او پخې اراده کمې دي او که اوس دا مسله حل نشوا نو راتلونکي کې هم ولستا د اسانو او ریلیف س آثار نخکاری. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریا د چترال او گلگت په خلکو لیکي چا چې د پریس کلب مخې ته د احتجاج دوران د رحمان ملک هغه بیان بے بنیاد وبللو چې ویلی وو چې کراچۍ کې د ناامنۍ په پیښو کې د چترال او گلگت خلک ککړ دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او او ستاسو پام را ګرځو چې د سیمه حالات ته د نړۍ مطبوعات په کوم نظر ګوري. د فرانس خبری ایجنسی اے ایف پی د پاکستان د یو جګپوړي چارواکي په حواله لیکي، پاکستان به په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره په مکمله توګه مرسته کوي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی په یو رپورت کې لیکي چې په کابل او واشنگتن کې داسې اندېښنې شتون لري چې کچېرې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه اوزي، نو به وسلوال طالبان بیرته واک ترلاسه کړي. زموږ همکار بوریوال کاکل درته د دې دواړو مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
د فرانس خبری ایجنسی لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به نن یعنی د فروری پر شپږمه نیټه له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په اړه پر هڅو د ژغېدو لپاره قطر ته ولاړ سي. ایجنسی د یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي له خولې لیکي چې داسې ډېر نظرونه او وړاندیزونه شته چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د قطر له چارواکو سره پرې خبرې وکړي. دې چارواکي ویلي چې امریکا دوی په دې لړ کې په ټولو پرمختګونو خبروي، خو د هغه په خبره دوی امریکا ته ویلي چې دوی په کلکه پر داسې لار روان دي چې ګواکې لاسوهنه کول نه غواړي. دې چارواکي چې د نوم له په ډاګه کولو یې ډډه کړې ویلي پاکستان د هر هغه جوړجاړي مرسته کوي چې مشري یې په خپل افغانان کوي او د اوږدمهاله امن د راوستلو لپاره پکې ټولې ډلې شتون ولري. دې کس زیاته کړې ده چې د هغه په خبره پاکستان په افغانستان کې د کومې خاصې ډلې ملګری نه دی او د دوی تر ټولو لوی خوښه دا ده چې په افغانستان کې امن رامنځته سي. د نیټو یو پټ رپورټ چې پکې له زرګونه نیول سوو وسلوالو طالبانو سره خبرې سوې وې په ډاګه کړه چې پاکستان په پټه له افغان طالبانو سره مرسته کوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر کابل ته د سفر په ترڅ کې دا تور رد کړ. د لغه وروسته دا چې وسلواله طالبانو پر دې رضاوندي وشودله چې په قطر کې یو سیاسي دفتر پرانیزي. خبری ایجنس اے ایف پی لیکي چې د پاکستانی چارواکي وویل داسې مرکز شته دی هغه ځکه چې هر هغه څوک چې امن غواړي نو به ورسره تماس ونیول سي. بل پلاو رویټرز خبری ایجنس په خپل یو رپورت کې لیکلي دي چې د نیټو په ډاګه سوي رپورت کې طالبانو د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د واک ترلاسه کولو په اړه باور څرګند کړی و. رویټرز لیکي چې د دې خبرې له امله په کابل او واشنگتن کې اندېښنې شتون لري چې کچېری په 2014 کال کې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووزي نو به وسلوال طالبان بیرته واک ترلاسه کړي. خو رویټرز خبری ایجنس د شنونکو له خولې لیکي چې که څه هم د هغوی د بیا راتګ په اړه ویرې شتون لري، خو وسلوال طالبان دومره پوځي ځواک نه لري چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دي بیا د ټول افغانستان واک ترلاسه کړي. ایجنس په کابل کې د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو وحید مجدل خلی لیکي چې کله طالبانو د افغانستان نوی برخې سیمې نیولې وې هغه وخت بیل وو، د هغه په خبره اوس حالات په بشپړه توګه بدل شوی دی. وحید مجدل وایي چې دا طالبان هم مني چې په اوسنیو حالاتو کې دا ناشونې ده چې یوه ډلې دې افغانستان ونیسي او حکومت دې پرې وکړي. رویټرز خبری ایجنس لیکي کېدای سي چې د افغانستان په ملي پوځ کې اوس هم ډېرې نیمګړتیاوې شتون ولري، خو د ایجنس په لیکنه یوازې به د هغوی شمیر دا د وسلوالو طالبانو لپاره ډېره ګرانه کړي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان حکومت رانسکور کړي.
خو ګوریدونکو دا بوریوال کاکړ چې تاسو ته د نړیوالو مطبوعاتو د مقالو مهم ټکي وړاندې کول او اوس وخت را رسیدلې ده د هفتوار پروګرام زما کور زما کلی. په دې پروګرام کې نن درته تولاندې د ثوابې د یو کلی حال درکو، کوربه یې د شاهین بنیره.
تړم شای شاین بنې رېما او د مشال ریډیو په ونې خبرونه زما کور زما کلی کې تاسو هر کلی کوم اوریدونکو د نن په خبرونه کې در سره د پښتونخوا د ثوابې ضلع د یو ډیر لوی تاریخي او ښایسته کلی تولندې په اړه معلومات شریکول غواړم. تولندې کلی د پښتنو په سیاسي، کلتوري، ادبي، تعلیمي او معاشي پرمختګ کې ډیر مهم کردار لوبولې او پښتو فولکلور له د یوسف خان او شیربانو غوندې رومانوی قصه هم ورکړه ده. دلته د پښتنو د یوسف زو قبیله خلک ژوند تیری ودی کې ډیر کر کروند کی او یو لوی شمیر په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې خپل وظیفې تر سره کوي. تیرونه زمو همکار احمد الله دی کلی تورغلی او تاسو لپاره د کلی د مشرانو سره داغی په تاریخی ټولنیز او کلتوری ژوند خبرې کړې دي. د کلی او مشر افتخار خان د کلی د چاپیریال ولسی ژوند د دستور او ستونزو په اړه صدا سوای.
دا سواب مردان په غټ وړ باندې جنوب طرف ته پرته ده، د دینا شمال طرف ته دی شوا ده پر مولو ده نوې کلی دی، د دې جنوب طرف ته راګه ده ترکه ده یا حسین دی، او د دې مغرب ته چې کوم لینو کالو خان دی مخکې اسمیلا دینا دغه کلی دی، او د دې مشرق طرف ته چې دی نو د گجوانو کیمپ چې وته وي یا ګوټې چې وته وي نو اصل کې خدا غزې راځي، خو دې طرف ته چې مشرق طرف ته کم دی نو دا د دې خلکو د پلار نیکو د زوړ وخت نه ځمکې چې دی نو آب دې طرف ته دی، او دې چې کوم خپل ځای کې وو اوس نو دې ځای کې د نیوګلوالو جایداد دی چې په هغې کې دا خلک ستن شوي دي او اوس
افتخار صاحب دلته نورې کمې کمې قبیلې او کم قامونه آباد دي؟
غټه سطح مانې خو چې واخلي نو دلته دا د یوسفزو یو حصه ده رازړ چې ورته مونږ وایو، اوس په رازړو کې مخکې چې کم خیلونه جوړ دي نو په دې کې غټ خیل چې دی نو دا دوران خیل دی، او ورپسې بیا میر خیل دی، علی خان خیل دی، علی خان خیل چې دی دا د دوران خیل دویم جنریشن دی، او د دین علاوه چې دینو کابل خیل لی پکې سونډی خیل لی پکې جانم خیل لی پکې دا ټول خیلونه پکې غټ غټ خیلونه چې کوم لینو دی.
افتخار صاحب که ثوابی دا یا مردان دی دلته زیات یوسفزی آباد دی، تاسو وای چې تولندی کې دا کم یوسفزی آباد دی دا ځای خلک دی او کنه دی مایګریټ شوی دی؟
دی حوالہ سره هو مختلف روایتونه دی، خو چې کم مونږ ملګرو پښتو حوالے سره په دې معنی کارونه کړی دی لکه د روشن خان کتاب دی په یوه کتا سو ګورنګ دا لیکلی دی، مشتاق احمد یوسفی په دې معنی یو کتاب لیکلی دی چې په یوه کې شجره کې لیکلی دی، دا ټول لکه هغه نوم سره سره لکه چې کوم نمونه تر اخره پورې راغلی دی په شجره کې نو دا غي ذکر پکې مو شوی دی. اسې خو لکه د کیس عبد الرشید اته زامنو چې په یوه کې یو یوسف زو او هغه د افغانستان نه دلته رالو، د افغانستان نه راتلو سره دا په دې علاقو کې خواره شو، کم چې میدانی او زرخیز علاقې وې نو په یوه کې زیات تر یوسفزی خلک وو، سي بیا په دې کې زمونږ دا کم خلک تي نو دې ته بیا رازړ وو.
افتخار صاحب لږ ډیر خبرې د تعلیم په حواله سره کوو، په تولندۍ کې د تعلیم شرح د خواو شاسیمو په نسبت باندې څومره ده؟
تعلیمي شرح په پرایمري سطح باندې او د لکانو چې دا به تقریبا 40-50% دا جنکو چې دا نو دا به په پرایمري سطح باندې دا 15-15 پورې وي، په میډل یا میټرک لیول باندې دا 150-150 پورې د نارینه او د زنانو دا 15-15 پوری وي، خو دی کې ډیر پرمختګ روان دی، اوس چې راتون کې وخت راځي نو پای کې بدا 500 تا لازمن پر راتون کې اشاره کې ورسی.
د تعلیم د اشاره دلته ولې دومره کم ده؟ څه خاص وجوهات دي؟
د تعلیم د کمې وجه غربت دی، او د مخکې نه د داسې زمینو د تعلیمي ادارو غیر موجود کېده، لکه که زه تاسو ته ووایم نو تقریبا په 13-14 کالو کې دلته سکولونه جوړ شوي دي، د نن نه 40 کاله مخکې دلته د جینکو سکول نه و، نه د لکانو سکول و، یو پرایمري سکول و چې هغه هم یو متنازع حجره وه چې حکومت قبضه کړې وه او په هغې کې حکومت سکول جوړ کړ. اوس چې څنګه ته وایي چې په سیمه کې هم خلکو تعلیمي حوالې سره ترقي وکړله او نور هم خلک ترقي کوي، نو هغه حساب باندې زموږ خلک هم وروستو نه دي، اوس چې دی نو پرایویټ سکولونه او سرکاري سکولونه، لکه دې وخت کې به زه تاسو ته ووایم چې درې سکولونه چې دی نو په ټولنده کې د جینکو دي، او دغه شان هغه وخت کې پرایمري سکول چې په یوه حجره کې جوړ و، خو نن سبا دلته هاي سکول دی، او ورسره دغه شان پرایویټ سکولونه دي چې شوې اډم سره متصل ده، نو هلته خلکو سکولونه جوړ کړي دي، او دې سره لکه خلکو ته د تعلیم سہولت ملو شو، په وړه سطح باندې خو تقریبا په هره ګلۍ کې هم سکول نن سبا خپل مددات تحت خلکو جوړ کړي دي، نو په هغې کې جینکې او هلکان تعلیم حاصل دي. دویمه خبره د دې دا ده چې غربت دی او په آبادۍ باندې کابو نه ساتل دي، چې کوم غریب خلک یې نو هغوی صرف د ډوډۍ پورې یعنی په دې حواله باندې هغوی خپل بچي چې دی نو چته هوټل کې چته بل ځای کې په روزګار باندې ولګي، نو لکه په نوي دور کې هم ډېر ماشومان داسې شته چې هغه سکول ته نه ځي،
خا افتخار صاحب لکه څنګه چې د هرې سیمې خپل رواجونه وي، د تولندۍ د خلکو د غم او خادۍ څه طریقې دي؟
لومبه به د زو د غم باره کې وایم چې د غم په والي سره زمونږ د خلکو دستور ډېر خاصه او ډېر ښکلی دی. په هغې کې لومبه خبره دا ده چې د چا کور وي نو هغه هېڅ نه کوي، د هغه د قبر انتظام، د هغه د مېلمنو د چای ډوډۍ، د هر څه حساب کتاب کول، دا د هغه خواهش مالو د دې خلکو خلک په خپل نمبر باندې روټۍ واخلي بیا چې د نو څومره مېلمانه راځي نو هغه هغې باندې تقسیمی کی تر دې ورځو پورې دا ډوډۍ هر څه چې دی نو د هغې ضرور واري. البته د زنانو دپاره په هغه کور کې چې کوم دی نو دیګ پخېږي چې هغه د خیرات نه یو خیرات وي او د زنانو د ډوډۍ پروګرام وشي، خو په دې سطح باندې زنانه چې دی نو هم د چا نه رستو نه دي، د خواوشا کورونو نه، د بلکې د لرې لرې کورونو نه هم خلک چې دی نو یو بل کره ډوډۍ لېږي. او د غم په وخت کې داسې دغې چې د غم په کور کې دومره ډوډۍ چې د خوړلو والا خلک
زما یو بل پختنه د حجرو په حواله سره چې لکه زمونږ زیاتره سیمو کې حجرو هغه کانسپټ چې کوم دی ختم شوی دی او خبره صرف اوس بیٹکونو ته رسیدلې ده، په تولندۍ کې څه صورت حال دی؟ دلته حجرې شته او کنه دلته هم ختم شوی دی؟
چې څنګه د حجرې طریقې کار دی او څنګه به حجرا په خوانی وخت کې وا چې هغه به یو معاشرتي سنټر او د خلکو د پاره هلته له خلکو زده کړو، لکه چې څنګه د پښتنو مثلا مشهور دی چې کار څومره ډیګرې اغېستي خو چې د حجرې جومات تعلیم نه نو هغه تعلیم یافته نه دی. هغه حساب باندې لکه د غم خاده په حواله باندې حجرې تر اوسه پورې هم آبادی دي، لکه دلته ډېرې غټې تاریخي حجرې هم شته دي چې د سیخ حجره ورته ته وویل. لکه که ته په هره سیمه کې دا تپوسو کې چې تولندۍ ته ځم نو د سیخ حجره یو ډېر مشهور ځای دی، دا په سیاسي حوالو سره، د مختلفو جمعو په حوالو سره، د مختلفو میټینګونو په حوالو سره. نو دغه شان حجرې په هر مالت کې یو نه گانی اجرے قائم دی، خو لکه چې څنګه به د شپې خلک کیناستو خبرونه به اورېدو، دروازې د خپل پټي پولی د هر څو معاملات په خلک د شپې مشران کیناستو، هغه به هیڅ د یو بل سره تر ناوخته پورې ناستو، نو هغه سیزونه اوس نشته دی. او یو لکه ذاتی میلمه چې د چاراش د هغې لپاره خلکو بیټکونه هم جوړ کړي دي، خو لکه اجرې چې دی نو تر اوسه پورې آبادی دي.
افتخار صاحب، کله چې موږ تولندۍ ته راتلونو ما اکثر کتل چې لکه د دې زنانه چې کوم دي هغه یو خاص قسم پړونی په سر کوي، د دې په شاد څه وجوهات دي؟
د چیل یا د پړونی په حواله باندې به زه تاسو ته خبرو کوم چې ثواب یې په دوه حصو کې تقسیم ده. یو سپین پړونی چې په غټ سره داغونه، او یو شین پړونی چې په واړه سره داغونه. په کوزه ثواب یې کې شین پړونی چې په واړه سره داغونه دا خلک په سر، او په بره ثواب یې کې لکه د مننې نه واخلي تر اسمیلا بازګړې پورې چې کوم پړونی پسری دی هغه سپین پړونی، او په هغې باندې ساده غونډې. اصل کې په لوک سطح باندې دې ته چې دی نو ډګیوال پړونی. تاسو چې کومه خبره وکړله نو مونږ د مشرانو نه اورېدلي دي چې هغه وخت کې غزا تحریک پرې وته وي چې دا یو جنګ مو خلک پتلو کېدی شي چې په داسې حواله باندې څوک شهید شوي او د هغې د وینې دا نښه چې کوم دی نو پښتنو ژوندی ساتلې. بهرحال زما چې سوره علم دی دوی ته ډګیوال پړونی وایي، دا یو داسې د ثوابۍ نښه ده که ته په امریکا کې هم ګرځې خو چې دا پړونی دسل نو خلکو ته پته لګي.
افتخار صاحب، یو ډیره مشهوره قصه ده د یوسف خان شیربانو. یوسف خان ویل کیږي تولندۍ دی، آیا واقعي ده تولندۍ او د دې سره د هغه څه تعلق؟
په دې حواله سره جی علي خضر جوشي صاحب چې څنګه کتاب لیکلی دی یوسف خان شیربانو، او بیا هغه چې کوم دی نو د هغې فلم هم جوړ شوی. مونږ چې دلته د مشرانو تپوس کونو لکه درې سوه کاله مخکې خبره ده که نه، چې یوسف خان چې دی نو دا حوالو سره هم خبرې شته چې دی چې کوم دی نو د اکبر فوج ته تللی او بیا چې دی نو واپس راغی. دغه ټول معاملات مونږ د اورېدونکو خبرې دي چې د مشرانو نه مونږ اورېدلې دي که نه. دلته د ده کور چې کوم دی نو د تولندۍ د شګې کوم کونه چې جوړېږي نو په هغې باندې یو غونډۍ ده، او دغه غونډۍ سره خلک وایي چې د هغه کور هم او د ده تعلق چې کوم دی نو د میرخیلو قبیلې نو د یوسف خان د تولندۍ او شیربانو چې وه دا د شیراغوان وه. نو دا درې پوینټ غټ چې دي نو دا موجود، کاړمار غار هم موجود دی، د هغې قبرونه هم شته دي، د هغې نه علاوه دا دواړه کلي هم شته دي. نو چې قبرونه شته دي نو دا خبرې چې دی نو دا وخت سره صحیح وي.
افتخار صاحب، د دیزی د معاشي حواله سره راته لګه خبرو کوي چې تولندۍ اوسیدونکو چې کوم دي اغه زیاتره په څه شي انحصار کوي؟
تولندۍ کلی د معیشت زیاتره انحصار چې د زراعت باندې دي. دا علاقه دومره زرخیزه ده چې په دې کې هر قسم فصل کیږي، خو د خلکو په کیش کراپس کې چې کوم نه نو غنې دي،
دین علاوه چې دی نو تماکو دی غلیزو فصلونو کې چې دی نو خلک غنم او جوار دواړه زیات کړي اوس په نوي وخت سره چې دی نو دې کې مرپرس او نور کم نوي نوي سیزونه چې راغلي نو هغه خلک کاش کوي سبزی او دغه دا ټول خلک د خپل دغه نه کاش کوي خو دې علاقې خلکو ته د توربیل ډیم د سیب نه ډېر زیات نقصان کم از کم څلېرویشت پنځهویشت کاله چې دی نو د دې کمی د میرې ځمکې چې دي لکه کالو ډېر شو میرې چې کمې ته مونږ وایو د هغې ځمکه سیبزنه پاتې شوې ده او په 1993 کې چې کله ثواب اسکار پروګرام وچلېدو نو د هغې نه پس چې دی نو دا ځمکې بیا اوس د کروندې قابلې شولې د دې نه علاوه مولانا شاه محمد صاحب پیغلومبی پی ایچ ډي یو ډېر غریب هلک لېږلو او د هغه نوم ډاکټر محمد الله و چلی نن سبا پتے خبر کے وہ سیدھا نمبے دے دے علاقی پی ایچ ڈی دا بے سرزا کا منسلک کوما چھے دا دا خدمات پا والا کم چھے دا خدمات شعبہ کے زمین گا سورا خلق دی دویم چھے دینو تو زمین دا خلق و انحصار پا روزگار او نوکرو باندے دی چھے پائے کے پا فوج کم دا سپائین والے تر بریگیڈیر لیول پر خلق چھے پا لینو شتا دی پا دی کلی کے ڈاکٹران انجینئران پا کم شتا دی او نن سبا چھے کم لینو تقریباً درزن قوشا پی ایچ ڈی ام پا دی کلی کی موجود د دین علاوه چې دینو په کاروباری سطح باندې زموږ خلک رښتونه دي
لکه څنګه چې دغه کلی اوسیدونکو افتخار خان وویل د نوي دور د غوښتنو سره سره د تولندې کلی خلکو خپل لرغونی ټولنیز او کلتوري قدرونه هم ژوندي ساتلي دي هم دغه شان دلته د پښتو ادبي تحریک هلې ځلې هم ښه په جوبن کې روانې دي چې د سیمې د خلکو په شعوري ارتقا کې یو مهم کردار لوبوي د کلي د کلتوري او ادبي هلو ځلو په اړه زموږ د همکار احمد الله سره د جاوید یوسفزي خبره وکړه
ز تاسو تدا ادب په والي سره دا ویم چې د پښتو ادب یو ډېر مشر لیکوال شیر محمد مینوش بابا هغه زمونږ د کلی اوسیدونکو پښتو ادب کې دا ډېر زیات خدمات دي د اف ای بی ای د ایم ای پښتو په ادب کې دا غزل او دا نظمونه شامل دي دا غین علاوه واحد شیر محمد مینوش بابا د چاغو د علامه اقبال د کلام بانګ دره او د نورو کتابونو منظومه ترجمه کړی دي هغه عبارت زیات دغه کم دی نو ڈاکٹر یاسین اقبال یوسفزی سره چې زمونږ د کلی دی پی ایچ ڈی کړی دا پروفیسر دی نو دا غي کلامونو دا غي کتابونو دا زیات تر اغي سره دی او دا غي نه علاوه زمونږ د تولاندې کلی یو درې نور مشران شاعرانو یو رسول شاه اخون نادان شاه بابا او ستی شیر علی خان صاحب دا درې هم ډیر زیات شاعرانو ډیر مشر شاعرانو نو مونږ چې سټپ پر سټپ باندې لګ بیا پکته راشو زمونږ د کلی په سطح باندې تولاندې د بی ټولنه ده چې دا په یکم جنوري 1992 کې جوړه شوې ده او هغه ټیم پروفیسر یاسین اقبال صاحب او دا غي نور ملګرو دا ټولنه جوړه کړې و تولاندې د بی ټولنه د هغه ټیم نواله تر دې دمه پورې کلیزي مشاعري کوي دا هر کال د رښتم مار پښپو باندې زمونږ په کلی کې یو ډېر خوندور او یو ډېر درنه مشاعره کیږي چې هغه کې ډېر نامتو نامتو پښتو ادب چې غټ غټ استادان دي او د لور لور علاقو نه د ادب مینان په ګډون کوي او د تولاندې ادبي ټولنې په حواله سره زه یو بل چې هغه په تاریخ کې یو ډېر لوی حیثیت لري ناغه دا چې 23 مارچ 2004 کې هاغلی خدای بخلي اجمل خټک بابا ته تولاندې ادبي ټولنې د بابا نظم ایوارډ ورکړ دا غین علاوه زمونږ په ټولنه کې چې کوم شاعران دي لیکوالان دي استادان دي ناغه فضل محمود ضیا صاحب دی چې یو ډېر ادبي او علمي کورنۍ سره داغي تعلق دی د فضل محمود سره یو بل رور امیر پروش آسی صاحب هم د پښتو ژبې یو ډېر ښه شاعر دی زمونږ تولاندې ادبي ټولنې چې کوم شاعران لیکوالان دي هغوی چې کوم کتابونه چا چاپ کړي نو هغې کې ډاکټر یاسین اقبال یوسفزي صاحب اووه کتابونه چاپ دي هاغلی امیر پروش آسی صاحب یو کتاب چاپ دی فضل محمود ضیا صاحب یو کتاب چاپ دی خړې وریځې بل محمد علی جوهر دوه کتابونه د اردو چاپ کړي دي په نثر کې د هغې نه علاوه زما یو کتاب ستا غمونو سودایي کړم د هغې نه علاوه تولاندې ادبي ټولنې یو مشترکه د ټولو شاعرانو باندې هغه اډانه لري یو یو دوه دوه کلامونه پکې ټولو تنکي خیالونه هغې یو کتاب چاپ کړی نو دغه ادبي خدمات دي
صدر صاحب دا راته وایي چې تولندې کې شاعران ادیبان یو ځای ته راټولېږي او دا کلتور مو ژوندی ساتلی دی
وخت خو ډېر په منډه باندې ځغلي او خو د هغې نه سره سره زمونږ ځوانانو زمونږ د کلي خلکو دغه سیز پریښی نه دی اوس هم په ځای په ځای په حجرو په بیټکونو کې په رټونو کې د ټنګ ټکور پروګرامونه کیږي یا داسې د واده په موکو باندې نور داسې خوشحالو په موکو باندې د رباب سیتار دا محفل جوړیږي او هغه ټول پکې ګډون کوي.
سردار صاحب د باچا خان چې کوم تحریکو دا موږ اوریدلی دي چې په هغې کې د دې ځای خلکو هم برخه اخیستې وه، که د هغې په حق راته لږ ووایې.
کله چې خدای خدمتګار تحریک باچا خان بابا شروع کړ د دې ثوابینه، نو هغې زمونږ د کلي مشران ورسره اوږه په اوږه ولاړو، د پیرنګیانو خلاف هغې روچت شوي دي او د ازادۍ په تحریک کې ډېره غټه حصه اخیستې ده. نو په هغې کې اپریدی بابا، غریب خان بابا او نعیم شاه بابا او سردار تاج محمد خان بابا دا د باچاهان بابا ډېر کلک ملګري وو، او باچاهان بابا چې کله به هم د ثوابې په سیمه راته نو د دې اجرې ته به راته او دلته کې د دې حال احوال به معلومه او دې سره به دمه کوله. د دې نه علاوه د سیاست په حوالې سره کله چې بوټو د ایوب خان نه جدا شو او هغه خپل تحریک او خپله پارټي جوړه کړه، نو په لومړي ځل پېښور ته، پېښور نه مردان ته، او د مردان نه سیده زمونږ کلي تولنده ته راغلی وو، د اقبال کاکا د اجرې ته راغلی وو. دا تقریبا د 1969 یا 1970 خبره ده، او یو ډیره لویه جلسه شو او دا هم یو تاریخي دغه ده چې بوټو په دې علاقه باندې پړومبي ځل زموږ کلي ته راغلی.
سردار صاحب په اخیره کې که زموږ اوریدونکو ته د خپل کتاب نه یو خوږ شانتي نظم وړاندې کړئ نو څنګه به؟
یو نظم به زه د کوم د پلار خط چې هغه زموږ کوم مزدورکاره طبقه ده، او په کومو منډو ترړو، په کومو خوارو زارو سعودي دوبۍ ته خلیج ملکونو ته لاړ شي، او په کومو سختو سره دلته کې ورله پلار ویزه وکړي او بیا هلته کې محنت مزدوري کړي، نو هغه ټول د شعر په ژبه کې ما کوشش کړی د پلار خط د دې نظم نوم دی. نو دا به زه تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته ووایم چې په جولو واخله سلامونه په ما ګرانه بچي، د خپل وطن نه مسافره قدردانه بچي، په کلي کور کې خیریت دې سپیکرونه مکړه، د زړه نه لرې وسوسې کړې هیڅ غمونه مکړه، مسافرۍ کې زړه تنګ نه کړې ګوره خیال کوه، استقامت درته نصیب شرب نه سوال کوه، زمونږ نبی هم لرې لرې سفرونه کړي وو، په معاشي توګه یې دارنګ تکلیفونه کړي وو، سحر د وخته پاسېدل خو مجبوري دستا، په نصیبه چې یوه داسې مزدوري دستا، خو ګورې پام کوه چې مونځ در نه قضا نه شي، بچیه دا خبره هېره دې زما نه شي، بیا په ډیوټۍ کې د خوم ښه ایمانداري کوه ته، چې په ذمه دې شي کم کار نو ښه خواري کوه ته، چېرته چکر او یا پورمین سره چې جنګ ونه کړې، واړو سره په اتفاق او ستې سنګ ونه کړې، هلته هندوان سیکان هم ډېر مسلمانان اوسه، مذهب جدا جدا رشته کې د انسان اوسه، د زړګي سره اوس به حال درته د کور ووایم، د رونو خویندو سو خبرې د مور ووایم، مور خو دې مرګ یل پرته د دوایي نشته دی، دوایي کیږي په پیسو یا وپایي نشته دی، رونه دې تلي دي پنجاب ته مزدوری کوي، خدای خبر کوم ځای ټیکهدار ته بزارۍ کوي، ستا د ویزې قرض له اخلاص نه سوچونه کوم، حالات مرز پرز غورځیږي دا غمونه کوم، د وړو یو تروړې ته ټوله رس کتار کې اوسم، راته میلاو نشي زه هسې انتظار کې اوسم، په څومره منډو تروړو تا ته مې ویزه کړې وه، څومره کړولې مې جنډ ته اندازه کړې وه، جینۍ د لویې د بس نور ورته کتی نشم، بغیر نو سینه د مور جوړې لیدې نشم، واده نه مخکې یو کمره هم جوړول غواړي، خښته خو ګرانې دي بلاکونه به ایستل غواړي، داسې خبرېږمه چې خلکو ته ډالۍ رالیږې، چاته موبایل، چاته سپرے، چاته ګړۍ رالیږې، پیسې یې بس لګول، پرېږده ځان ته ځان ووایه چې څه لالچ نه لري، هغو ته دوستان ووایه، زمونږ څوک دي دلته هر څه په پیسو کېږي، چې پیسه نه وي بیا پریکون هم د رشتو کېږي، هغه د بر کلي ګولې خو په عمره تلی وو، عمره یې څه کوله د کار په اراده تلی وو، ځان ته یې ځان ووي راغلی اوس مزې کوي، مزې د هغه کور بوډا ځوان او بچې کوي، ته هم په ډکه منګول راشه لږ مسیال که بچې، په غم لړلي ژوندون ما چرته خوشحال که بچې، د یوسفزي سردار شعرونه مې بیان کړه درته، پکې د خوږ زړه ارمانونه مې بیان کړه درته.
دربند اردوونکو دغه واز زمونږ د نن خپرونه چې تاسو پکې د ثوابې د تولندې کلی په اړه باندې معلومات ترلاسه کړل، بل ونې بعد د پښتنو د یو بل کلی په اړه د معلوماتو سره راځو، تر هغه پورې مو په خدای سپارم.